دارم احمد شبر باشین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم، تر خبرونو وروسته په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو په اړه جزئیات درکوو. له افغانستان سره مو د سوداګرۍ او کډوالو په برخه کې د پاکستان له نویو ژمنو هم خبرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې لپاره د شرایطو چمتو کېدو ته ژمن دی. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله د پاکستان له ملي ټیم سره مسابقه لري او د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. د جرمنی خبری آژانس په حواله هایکو ماس په دې کتنه کې د بشري حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه. هایکو ماس وویل اجازه به ورنکړل شي چې دغه لاسته راوړنې ضایع شي. ښاغلی ماس ویلي جرمني له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي، خو په دې شرط چې دغه اقدامات د دواړو لوریو ترمنځ واقعي خبرو ته زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو مذاکرو هدف باید د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب وي. د ننګرهار والي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا ډېر کم شوی. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل په بشپړ ډول د داعش ډلې له منځه وړل وخت غواړي.
هغه حالت چې دیو فرزن یو کال مخکې درلوده د هغې نه اوس تقریبا 90% دیو ضعیفه حالت کې دی. یعنی د دیو هغه قوت د جذب، د دیو هغه اقتصادي منابع او د دیو نظامي قوت دا ډېر یعنی کم شوی دی.
داعش ډلې چې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهار ولایت څخه پیل کړی، په هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې داعش افراطي ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې به دواړه ټیمونه د افغانستان په وخت د ماسپښین پر 2 بجو لوبه پیل کړي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډېره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو د دواړو لوبډلو پوره آمادګي نیولې ده. زه امیدوارم انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کړي.
افغان لوبډلې تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه له پاکستانه ګټلې وه. نن به د نړیوال جام بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لارډ لوبغالي کې به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا د کرکټ مسابقه په 9 وکټو وګټله. د نړۍ ځواکمنو هیوادو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې د دغه سپتپان د تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د بریتانیا، جرمني، چین، روسیه او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډانلډ ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم. که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ ویني، زه د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې چمتو یم چې روغبړ ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې 2 ځله سره لیدلی دي. متحده ایالاتونه د شمالي کوریا مشر راڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. بل لورته د امریکا ولسمشر د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل د غونډې د دمې پر مهال د سهارني چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي تر وژلو وروسته چې تېر کال ووژل شو، پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې دي چې شاهزاده محمد د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، خو پخپل محمد بن سلمان دا خبره رد کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ترامپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 50مې کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه مشرانو د خپلو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي وار لپاره سره وکتل. پرونۍ کتنه په جاپان کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزې پر مهال وشوه. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه آیا له پوتین سره به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع هم مطرح کړي، ټرمپ وویل البته زه به دا کار وکړم. له دې سره پوتین وخندل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې پیل کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو او د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر مو هم اخیستی.
هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دي یو ځای ګډ خبرو ته کښېني چې دا نتیجه یې یو ځای راوځي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګر به پرېږدي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي.
نو اوس زمینه برابرېږي
ده. پاکستان په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړه.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پی او آر کارت هولډرز دي هغه ته وخت یو کال خاطر تمدید کړ.
د غزنی ښار ته څیرمه یوه سیمه له معتادینو څخه پاکه شوې.
رشتیک به پولیرای راسته کې نسته معتادین نلته پشکاری اچولې مو غوې دایمن مریضېده.
او په دې خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې موافقه وشي، یعنی شاوخوا دوې میاشتې. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي ویلي چې طالبان دي د افغانستان له حکومت سره مذاکرو ته چمتووالی وشي او حکومت په خپل مرکزي ټیم کې اتحاد راولي. صالح محمد صالح راپور لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي ټول اړخونه د سولې یوه چټکه پروسه غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره لږ فرصت پاتې دی. نیکولاس کی د سولې د مذاکرو په اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل بین الافغانی دیالوګ یا بین الافغانی مذاکرې روانې دي. موږ د دیالوګ د ترسره کېدو لپاره د جرمني د حکومت د هڅو او د سفیر خلیلزاد د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوو، خو دغه دیالوګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري پوره چمتووالی ولري. طالبان باید د ومني چې اړتیا ده دوی د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته کښېني. د افغانانو په اړخ کې اړتیا ده کله چې دوی له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني د لوبغاړو په منځ کې یو شی اتحاد موجود وي. دا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو وم پړاو دی. زیات کسان په دې باور دي چې دغه خبرې ډېرې وغځېدې، خو علت څه دی؟ په قطر کې میشت یو افغان تحلیلګر زادران درویش وایي یو علت دا دی چې په دغو مذاکرو کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ په پیل کې ډېر شرایط وړاندې شوي وو.
دلته امریکا او افغان حکومت هم سره همغږی نه و په دې تیرو پړاوونو کې، ځکه زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نماینده ده، دوی د طالبانو سره چې کومې خبرې کولې، د دې خبرو هغه ایجنډا به لومړی امریکا ته وړه، بیا به افغانستان او افغان حکومت سره یې شریکوله. دلته اختلافات د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دي خبرو پر سر هم راولاړ شو. هیله یوازینی همدا ده چې طالبان او امریکا جمع افغان حکومت دي یو ځای ګډ خبرو ته کښېني چې دا نتیجه یې یو ځای راوځي.
که څه هم وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته غاړه نه دی ایښې، خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي چې د سولې اصلي خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه په کابل کې وویل امریکا له طالبانو سره د افغانانو او افغان دولت په استازیتوب خبرې نه کوي، بلکې هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې په اړه د قطر ترڅنګ په مسکو او په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم خبرې سوي دي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک په دې باور دی چې د قطر د سولې پروسه د مسکو او په وروستیو کې د لاهور له پروسو سره ارتباط لري. ښاغلی وردک ازادي راډیو ته وویل دا ټولې وړې پروسې په ټوله کې د دوحې د پروسې له بشپړتیا سره مرسته کوي.
د دوحې پروسې ته موږ کولای شو د ټولو پروسو مور ووایو. د لاهور پروسه دغه د ولسمشر غني سفر پاکستان ته او د سیاسینو سفر پاکستان ته، دغه خپله د دغه دوو نورو برخو کې دغه بین الافغاني تفاهم او همچنان د دایمي اوربند په عقله به مرسته وکړي د دوحې د پروسې سره. نو د ما په نظر دغه مختلف پروسې ټوټه ټوټه روانې دي او دا به ټول په د جون په 9 باندې په دوحه کې دغه به تکمیلوي او دا ټول د وړې وړې ټوټې به اوس یو ځای دي او د دې نه به د لویې سولې پروسې په تکمیلېدو کې کار اخیستل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره سه‌شنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې یو موافقه وسی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
پاکستان وایي چې افغان لاریو او بارونکو موټرو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له لارې هند ته مالونه یوسي. دا خبره د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو محصلینو ښځو او سوداګرو یوې غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني مقامات ورسره په کتو کې منلې چې د افغانانو بارونکو لاریو او صادراتو ته به د واګې اتاري له لارې هند ته د تلو اجازه ورکړي.
لومړی ټکی تورخم به په ډېر زری مودې کې څلر ویشت ساعته خلاص. سر عمران خان جناب صاحب باجوا ومنله چې پس له دې نه لاری مستقیما واګه اتاری ته ځي او هندوستان لاره در باندې خلاصه کیږي.
ولسمشر غني زیاته کړه چې افغانستان تورخم نه دی تړلی. پاکستان افغان تاجرانو ته ستونزې ایجادولې. کراچۍ کې د افغان تاجرانو مالونه ځنډول، خو افغان حکومت نوري بدیلې لارې پرانیستې. اوس په پاکستان په خپله د کراچۍ او نورو لارو ستونزې حل کړي. اشرف غني زیاته کړه
دا وری موږ ډېر سخت تیاری سره راغلو، بل تیاری نه راځو. نو اوس زمينه برابرېږي، ا دې لپاره نه چې موږ منطق کړه ا دوی ګټه پکې ده. ګټه یې څه پکې؟ بیا خبره تعقیبوي او خبره د ګټه څه ده؟ پول مرکزی آسیا به انشاءالله تعالی مخکې خلاصه کړو، د هغې دپاره نورې ګټې بیایي موږ هم تعمینېږي.
د افغانستان ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د پاکستان د مسلسلو غوښتنو او بلنو سربیره دوه کله پاکستان ته رانغلم، مګر د سولې مشورتي لویې جرګې په غوښتنه وړاندیز دا دی راغلی یم تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورمال اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته شي، ځکه خپلواک پرمختللی او باثباته افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره ګټور دی. جمهور رئیس غنی څرګنده کړه موږ له پاکستان سره داوا او جنجال نه غواړو، موږ له پاکستان سره ملي خپلواکۍ ته په متقابل درناوي او ملي ګټو ولاړې اړیکې او مناسبات غواړو. هغه په ټینګار سره وویل افغانان نه چاته په ننواتې ورځي او نه یې هم څوک حقونه تر پښو لاندې کولی شي. محمد اشرف غنی تلپاتې او باعزته سولې ته په اشارې وویل، موږ سیاسي حل لارې ته چمتو یو، خو د دې لپاره نه چې طالبان زورور دي، بلکې په هیواد کې د جنګ ناورین او د خپلو خلکو د ستونزو د ختمولو لپاره سوله ضروري ده. اشرف غنی چې کله د ملي وحدت د حکومت مشر شو، هغه مهالم پاکستان ته په سفر تللی و. هغه وخت پاکستانی چارواکو یو لړ ژمنې ورسره کړې وې، خو وروسته دا ژمنې عملي نه شوې. خو دا ځل تمه ده چې د راتلونکي جولای میاشتې تر روسیو پورې د پاکستان دوه پلاوي افغانستان ته ولاړ شي او کومې ژمنې چې شوي دي هغو ته د عمل جامه ور واغونځي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال نور هم وغځوله. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل، پر روانه میاشت کې به یو پاکستانی پلاوی د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2020 کال د جون تر 30 نیټې پورې وغځوله. دا په اصل کې دا چې په پاکستان کې د میشتو راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال د جون پر 30 نیټه یعنی سبا یکشنبه پای ته رسیده. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د راجستر سویو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله چې په دې وروستیو کې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR استازیو په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه وکړه او د افغان کډوالو پر برخلیک خبرې وکړې. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو په اړه په تیره درې اړخیزه غونډه کې بحثونه وکړل.
پاکستان حکومت هغه مهاجرین چې پیوار کارت هولډرز دی هغه ته وخت یو کال له خاطر تمدید کړ. بنان زمنګو د پاکستان د حکومت دو هفته مخکې دلته مسیج جانبه وشوه، تریپایټایټ وشو، په هغه کې ډېرې فیصلې په دې باندې، مختلفې فیصلې په دې ارتباط باندې وشولې. همدارنګه په جولای کې به د پاکستان د حکومت یو لوی وفد افغانستان ته لاړ شي او هلته به هم او د مهاجرینو د مشکلاتو مسایلو په اړوند باندې هلته خبرې کیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR د چارواکو د وینا له مخې، دا مهال په پاکستان کې 3.4 میلیونو زیات راجستر شوي افغان کډوال میشته چې پر خیبر پښتونخوا سربیره د دې هیواد په نورو صوبو کې ژوند کوي. شاوخوا 8 لکه نور افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې له UNHCR سره راجستر نه دي. په پاکستان کې میشتو راجستر سویو افغان کډوالو ته د افغانستان، پاکستان او UNHCR د ګډ تفاهم له مخې قانوني اسناد ورکول سوي چې لمخې کډوال په پاکستان کې استوګنه کولی سي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل وروستي دو ورځني سفر پر مهال د افغان کډوالو راستادو سره په کتنه کې وویل چې د دوی له ستونزو خبر دی او دغه راز یې افغانستان ته بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د مځکې ورکولو ژمنه وکړه.
ازادي راډیو لوونه ترو
په قطر کې د سولې خبري او پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلي. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې طالبان په افغانستان کې څه غواړي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان د شنبې په ورځ د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره په قطر کې راټولیږي، دواړه لوري له یو بل څخه هیلې لري. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا وښیي، نو په خبرو کې ګډونوال امریکایي ډیپلوماتان هم ښایي لیوال وي چې دا ځل خپل وروستی چانس وازمي او هغه دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو موقت مهالویش ور وښیي. نیویارک ټایمز لیکي، طالبان تر اوسه هم رسما ډاډه نه دي چې په سیاسي پروسه کې د ګډون په صورت کې دوی څه ډول حکومت په پام کې لري، خو په هغه اساسي قانون کې چې د ډلې د خپلې واکمنۍ پر مهال د هغه مستوده برابره کړې وه، په دې اړه چې دوی قدرت او حکومت ته په کوم نظر ګوري ځینې نښې نښانې شته. د اساسي قانون هیڅکله تصویب نه شو، ځکه چې د دوی رژیم د امریکا د یرغل په نتیجه کې و پرزید. نیویارک ټایمز چې د دې 14 مخیز مسودې یو کاپی ترلاسه کړې د لیکي چې په دې سند کې نه یوازې د پیچلتیا نښې نښانې لیدل کېږي، بلکې د ښځو د تعلیم، قضا او د اقلیتونو پر وړاندې د زغم په مسایلو کې په دې تحریک کې د متناقضو نظریو یو تصویر وړاندې کوي. نیویارک ټایمز د مثال په توګه د نجونو تعلیم یادوي او لیکي حتی هغه مهال چې طالبانو پر ټول افغانستان تقریبا بشپړ واک چلاو، بیا یې هم په تحریک کې دننه د ژور تناقض له کبله دا او د تورته نور مسایل له پامه غورځولي وو، څو د دې ډلې د ځواکمنو غړو او د پوځي قومندانانو له مخالفت سره مخامخ نشي. د امریکا چاپ ډیپلوماټ خبرونه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکي دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو څو کلن ځنډ وروسته د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکارۍ د پراخولو په مقصد یو بل ګام وو. خبرونه د 2014 کال په نومبر میاشت کې پاکستان ته د ښاغلي غنی د لومړي سفر په اړه لیکي چې هغه سفر له هیلو سره سره د کوم عمده پرمختګ باعث نشو او په نتیجه کې ولسمشر غنی له پاکستانه د لاس اخیستو تګلاره غوره کړه او له هغه مهاله پاکستان ته د سفر پرله پسې څو بلنې له پامه وغورځولې. ډیپلوماټ لیکي ولسمشر غنی چې په 13 اپریل میاشت کې په مشورتي جرګه کې هم غوښتنه ترې شوې وه، 15 کاله وروسته یو ځل بیا یو بل هڅه هم وکړه. خبرونه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی له نویو امیدونو خو له محتاطانه خوشبینۍ سره پاکستان ته تللی. محتاطانه ځکه چې د افغانستان له ټولو پخوانیو حکومتونو سره د پاکستان چلند او د افغانستان د دولت د کمزوري کولو په مقصد د دې هیواد اهداف واضح دي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. وړاندې بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د نړۍ ځواکونو هیوادونو په ویانا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداري ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران ویلي چې دغه تړون د خوندیتوب لپاره دا خبرې وروستی چانس دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په ویانا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د ایرانیمو غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای شوي وو. د نړۍ دغو ځواکمنو هیوادونو په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی پرون په ویانا کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته په خبرو کې وویل پرونی غونډه مثبته وه خو کافي نه وه. موږ د ګډ کمیسیون اوږده غونډه درلوده چې تر 3 ساعتونو زیاتې دوام وکړ. په ټوله کې زه په دې باور یم چې یوه مثبته او رغونکې غونډه وه. مخکنیو غونډو ته په پام سره ویلی سم چې دا یو بل ګام وو، خو لا هم کفایت نه کوي، لا هم د ایران توقعات نه پوره کوي. د نړۍ ځواکمن هیوادونه ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون وویل چې واشنگټن به د تهران په وړاندې خپل دریځ دغه سي شدید وساتي. براین هوک پرون په لندن کې یو کانفرنس ته وویل که د ایران لخوا هر حمله کیږي په پوځي قوت به ځواب ورکړل سي. موږ هڅه کوو چې د ایران په وړاندې له زغم څخه کار واخلو. موږ دغه رد ځن په داسې موقف کې نیسو که د ایران لخوا راباندې برید وسي، موږ به یې په پوځي قوت ځواب ورکړی سو. که راباندې حمله وسي، موږ به داسې وکړو. موږ په سیمه کې د ایران ګواښونو ته ځواب ویلی او دغه استخباراتي معلومات مو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له ګڼو خلکو سره شریک کړي دي. موږ په شدت سره دفاعي حالت خپل کړی دی، خو فکر کوو چې د زغم د بیرته اعادې لپاره هڅه کوو. ایران په وروستیو کې ویلي چې نور ځان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ټولو شرایطو پر رعایتولو مکلف نه ګڼي. ایران ویلي چې نږدې دی د خپلو غني سویو ایرانیمو اندازه تر 300 کیلوګرامو واړوي. دا هغه اندازه ده چې د اټومي تړون لخوا ورته حد ټاکل شوی وو. وروسته له هغې چې د امریکا متحد ایالتونه له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
نورانی نبینای من د لغمان نه زما غوښتنه د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې څخه دا ده چې په لغمان ولایت کې د نابینایانو لپاره یو مسلکي ښوونځی جوړ کړي، ځکه چې دلته ډېر نابینایان دي چې هغوی د زده کړو مینه وال دي، ډېر داسې کسان دي چې هغوی زده کړې کړي دي نابینایان، تر څو هغوی ته د کار زمینه برابره شي.
ما دا افغانستان تجارانو دا پیغام دی او هیله کوم چې دا افغانستان څخه دا غنم بل هیواد ته وړي او پر بل چا دې نه خرڅوي. هیله کوم افغانستان کې ډېر خلک او خپلې کورنۍ شته، دا غنم په نورو کورنۍ باندې ګرانېږي. تعلیم ما دا اوري کې واسکر هاوري اوري دا تجاران دي بل کې هغه دي بل په بل دولت پاکستان یا نورو دولتونو کې خپل دولت آباد کړي، خپل افغانستان آباد کړي.
کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د کله سمره په پاده خبره کوم. موږ به کله سمره په سیمه کې دا مشکل دی چې څلور ولې دي حکومت بندې کړي دي او په سیفر جوړې کړي دي ټولې اواري کړي دي. موږ دا هیله کوو د حکومت چې دا ولې راځي کې
محمد عزیز صدر مزاجی ولسوالۍ نیمه اړیکه نیولې ده. زما دا پیغام دی د حکومت څخه چې مې دا خواهش دی چې بلدالي ولسوالۍ کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو تر هغه مخکې غزنی ته مخه کوو. د غزنی ښار ته څیرمه د پس حصار په نوم یوه ښکلې او تفریحي ساحه چې یو وخت پکې معتادین اوسېدل اوس له دغو کسانو پاکه شوې ده. له غزنی څخه مو حبیب الرحمن تاثیر په دې راپور کې دې سیمې ته ورولي چې مرغان پکې سندرې وایي.
دا د غزنی ښار په سیحصار سیمه ده. ختیځ لور ته یې بالا حصار، لویدیځ ته یې د حاکمی صنایع پارک او ځینې نورې سیمې، جنوب ته یې د غزنی ښار او شمال ته یې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته ده. دا د ښار تر ټولو ښکلې، زرغونه او په اقتصادي لحاظ غني ځای دی. ګڼې شنې ونې، غنم، رشکې، شوتلې، پیاز، ګندنه، نعنا، مولۍ، ترتیزک، شنشوبې او ډیری نور سبزیجات او ترکاریانې له دغه ځای څخه د غزنی ښار او ولسوالیو ته انتقالیږي. خو د دې ترڅنګ دا یو ښکلی تفریح ځای هم دی. له سلطان بند څخه د را روانو ستړو اوبو شڼهار او د مارغانو سندرو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. دا هغه ځای دی چې یو وخت پکې د ښار ټول متادین اوسېدل. د دغه ځای اوسېدونکي وایي د سیمې خلکو پریکړه وکړه چې نور به دلته متادین نه پرېږدي. نو دا دی چې هغه یې پسې واخیستل. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ماښام به یې سبزي او ترکاریانې ورېبلې چې سهار به یې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړي، خو چې سهار به راتلو متادینو به وړې وې او په نیمای بیې به یې ورکړې وې.
کفتونه وختي سی ولادي خرابې ده او دته موږ درشکا وخت پله درشتیک به په ډېر راسته کې نه سم تعدیل کله ته بشکاری اچوې موږ غوې دایمن مریضي دي و ځای موږ دا یعنی پامن کې
سم یار ما مخکې چې دا شي ان سره وړي به زی دی نو سر برابر چې به خلک شکایت کاو چې چا به ډیر کم ولو خو دوی به وړي ولو اته به دا شکایت چې نه کاو چې دا متعدین دا کار کوي بیا دا خلک سره ټول شو دا متعدین نه دی خپلار شایم په جیسو مالم په جیسو.
دا چې دغه سیمه یو ښکلی او سیلانی سیمه ده، نو د رحمت الله مرجان خیل په نوم یو تن چې دلته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل که د ښار ټول خلک همداسې د متادینو په شړلو لاس پورې کړي ژوند به یې جوړ سي.
دغه د غزنی هغه طبیعي تفریحګاه البته زه دا وایم چې که چېرته په هر ځای کې چې متادین وي او د هغې سیمې خلک سوای خلي په متادینو باندې ساحه تنګیږي او بالاخره یا به هغه خپل عمل ترک کوي او یا به ځي دا ځای به انتخابوي چې هغه د خلکو د استوګنې ځای نه وي. نو دا ډېر ښه کار دی چې اوس موږ نن دغلی ډېر خوشحاله هم یو او یوه طبیعي فضا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې ولسوالۍ پر استولې سمس کې لټولو افغانانو هیله کړې ده چې لاسونه دعا ته جکړي تر څو په قطر کې نننۍ خبرې کامیاب شي. عبدالرحمن لیکي که طالبان سوله کوي باید اوربند ته غاړه کیږدي. حاجی نور الله له دلارامه بیا د غلو مسلې ته شکایت کوي او وایي چې په دلارام کې غله زیات شوي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي، موږ اوس د پاکستان محتاج نه یو، د ولسمشر له برکته له نورو هیوادونو سره مو اړیکې پیدا کړې دي. محب الله هلمندیار لیکي، هیله ده چې افغان لوبغاړي نن له پاکستان سره په احتیاط لوبه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکي، د قطر خبرې دا ځل وار له مخه مثبتې معلومېشي او انشاءالله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان د سولې خنډ پاکستان دی، کنه طالبان او حکومت به سوله وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 اورېدلی شئ. 8:30 شوې. لنډ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره پرون په برلین کې د کتنې پر مهال د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړ. شغل ماس وویل، جرمني له قطر سره یو ځای دې ته تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې واک او ځواک تر پخوا کم شوی دی. شاه محمود میاخیل دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي. د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې په خپله غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړ چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایا او ویویل چې ډېر ښه کارونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړه چې د نازی جرمني د ماتې د 50 کلیزې په مراسمو کې راتلونکی کال په روسیه کې برخه واخلي. او د روسیې عدلیې وزارت وایي د آزاد روسیې بنسټ د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شاملوي. د دې اقدام سره به په واشنگتن کې د ډیره دغه سازمان فعالیتونه په روسیه کې بند شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. نن به په 3 ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په غزنی ولایت کې دغه پروسه په ځنډ پیل شوې، یو بله اونۍ هم هلته تمدید شوې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تقویتي نوملیکنې پروسې له پای ته رسیدو سره به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پاڼې تر څارنې او اصلاح کېدو وروسته ولایتونو ته انتقال شي. دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاڼې به له تخنیکي څارنې وروسته له حساسو او غیر حساسو موادو سره یو ځای ولایتونو ته انتقال شي.
مونږ غوښتنه د ټولو هیوادوالو څخه اول دغه ده چې په نن سبا کې دوی د تقویتي نوملیکنې په موخه باندې دوی لاړ شي، خپل نمونه ولیکه. په 3 ولایتونو کې دغه پروسه نوره نه تمدیدېږي. یوازې په غزنی ولایت کې د دې په خاطر باندې چې هلته د موږ مراکز ناوخته پرانستل شول، د یوې هفتې دپاره په غزنی ولایت کې دغه پروسه تمدید ده. او په نورو ولایتونو کې باید چنګاښ په راتمه نیټه باندې دغه پروسه پای ته رسیږي.
تر دې دمه چې دغه پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه د زمان بندۍ د جدول پر اساس پیل شوی او د سرطان تر اتمینیټي پورې به دوام ولري، 1,490,000 کسانو په 3 ولایتونو کې نوملیکنه کړې، چې د دې شمېره 9,628 کسان یې ښځې او 9,022 کسان یې کوچیان دي. د ښاغلي سادات په خبره په غزنی ولایت کې چې مرکزونو پکې په ځنډ کار پیل کړ، تر دې دمه پکې 1,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې درایور کونکو نوملړ چې د دغه کمیسیون په خبره پکې 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه، په ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم ترې کار واخلي. دغه کمیسیون تمه لري چې د نوملیکنې په تقویتي پروسه کې به 2 میلیونه نور وګړي هم نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې تقویتي پروسه د هغو کسانو لپاره ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې وو، قانوني عمر یې د ولسمشریزو انتخاباتو تر مودې بشپړېږي، او یا هم هغه کسان چې له بهر هېواد ته بیرته راستانه شوي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هېواد په 3 ولایتونو کې د نوملیکنې د تقویتي پروسې لپاره 458 مرکزونه پرانیستي، خو د نوملیکنې د پروسې د پیل په لومړۍ ورځو کې په ټول هېواد کې 50 مرکزونه تړلي پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو، د پوهنې وزارت د نه همکاري او د حساس او غیر حساس موادو نه رسیدلو لامل په هلمند، زابل، روزګان او یوشمینور ولایتونو کې نږدې څلوېښت مرکزونه تړلي پاتې دي. اوس پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي دا چې د دغو مرکزونو د بندوالي له امله په رښتیا څومره نوملیکونکي په دغه پروسه کې له ګډون پاتې دي روښانه نه ده، ځکه د دغو څارونکو په خبره کمیسیون د خپلو کړنو جزئیات له څارونکو بنسټونو سره نه شریکوي. د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دغه پریکړې باید زر تر زره ترسره شي، بیا د ټکنالوژۍ تدارکات، دغه انتقالات، دغه ظرفیت جوړونه په سیستم کې، دغه مشخصاتو پلي کول ډارېږو چې بیا د 2013 کال تجربه تکرار نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راروانو انتخاباتو د شفافیت لپاره څه کړنلاره په پام کې لري، تر دې دمه یې په اړه یوه ټاکیزه پریکړه له څارونکو بنسټونو سره نه ده شریکه کړې.
په خوست کې د لسکونو شوانځیو پر ودانیو کار روان دی. له دې ډلې یوه هم د لکڼو د سیمې لیسه ده. دا سیمه نږدې شل کیلومتره د خوست له ښاره لرې پرته ده او دا ودانۍ د هند په مرسته جوړیږي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بوړیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي دا دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي، د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري، په درې پوړونو کې، اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یویشت نیم میلیونو افغانیو په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځي په پیل کې ابتدایه و، وروسته منځنۍ خوانځي شو او اوس لیسه ده.
د دې ورکو سره د چدې ولسم نه کې پریښو دي د ګورګورو نه دی درس او د المرو باد و باران نو د آتش سره کوټه کې په بیا د خپل تعلیم مختب ولد.
د لکان سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري. اوس په لکان سیمه کې څنګه څو مکتبونه خو دي اوس فعلا په مر کې نو سیا د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پرخ ضرورت دی.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بوړیو د لسې د یولسم ټولګي زده کوونکی هم وایي چې ډېر کله به د ښوونکو او کتابونو ستونزه نه وه، خو د باد باران یخنۍ او ګرمۍ له لاسه به یې په زده کړو کې ځنډ پیښ شو.
دلته مونږ معلمان به هم پراو کتابو ستونزه مونږ دومره نه لرله، خو یوه ستونزه چې مونږ لرله همدغه د تعمیره ستونزه وه. د بوت په حالات کې، د بارون په حالات کې موږ شاګردانو نشول کړل چې درس وایي.
د سرکی بوړیو د سرحدي لیسې د ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والی، یو شمېر ملکی او پوځي مسؤلینو، همدارنګه د خوست د بیلابیلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. خوست والی د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
ښوونه یو ډېر لوی او پراخ ساحه ده او هر کال زموږ نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. کمنګ نن دا 200 چې څومره خوندې دا ټول هم جوړ کړ، بل کال ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ یو. نو دا به همدغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مساو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپې ته سلنه ودانه نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکڼو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانیو کار روان دی، چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لرغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثارو قاچاق په بلخ ولایت کې لومده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادعا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي د خپلو فرهنګي او تاریخي شتمنیو وضعیت ته اندېښمن دي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب سای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو اثرو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهاربولک ولسوالیو کې سره له دې چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو اثر په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کورونه هم جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه
مشکل موجود دی که د برابرش قرار داریم بیشتر
له کومې ستونزې سره چې موږ مخ یو، هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لرو پرتو سیمو کې لرغونی ساحت په خودسره توګه کیندل
کیږي.
د اعتقا سره قاچاق او د لرغونو سیمو خودسره کیندنو د بلخ ولایت فرهنګیان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونې سیمې په هغو ساحو کې په خودسره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق طالبان هم ترسره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی او کدراف شو چیز میکنه؟
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوی وکړي. اکثرا دا کار د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا جدن یوه د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني اثرو امنیت د خوندي وساتي، خو د بلخ امنیت قوماندانۍ وایي چې اکثرا لرغونې سیمې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د اثرو قاچاق هم په همدغو سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې حتی ډیر شمیر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه وایي
په خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثارو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستاني توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحې دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیب زای، مزار شریف.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، په رون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 نیولې شي او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په کونړ کې د انټرنیټ کارکوونکو شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې ورته سم خدمتونه نه ورکوي او مسؤل چارواکي هم د دې ستونزې هواري ته پام نه کوي. یو شمیر کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې شبکې په تجارتي اعلانونو کې خلکو ته د شو خدمتونو رسولو تبلیغ کوي خو عملا کیفیت ښه نه دی. تفصیل له کونړ د روح الله انوري پر راپور کې.
ابراهیم د مرکز اسدآباد اوسیدونکي خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې لپاره بهر راوتلې چې څو یې انټرنیټ کار وکړي، خو دی وایي دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې لپاره چې زه نت استعمال کوم بهر راوتم بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي تر څو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پیو کړی شو.
په کونړ کې د انټرنیټ هر یو کارکوونکی د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپل سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبري کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
ار یو شبکه خپل پیګج اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یوزل چیک کړئ دا رښتیا 3G دی کنه دی. یو ان تن یا یو رات په ټولو اسدآباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورکې په موبایل کې هما غو د اسدآباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتنه نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تاو د سور راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجنیر محمد شفیق مشفق ازادي راډیو ته وویل چې خپل وزارت ته یې دغه ستونزه رسولې او د ټلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړې چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په دې کې ټول شبکې او هغه واده. د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په دې هغه کې ټول شبکې وي او هغه وعده وکړه چې موږ ته تخنیکی ټیم درلیږو او ګورو.
خلک وایي د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالی ژمنې کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې ورستیو ته رسیدلې یو، البته د خبری برخې ورستیو ته، او تر دې وروسته د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو. په پوره ساعت له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډېرو خبرو به خبر شئ.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد دی.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل،
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له